فرهنګ ډېری خاطرې تړلې دي، ځکه یونسکو باید د ناملموس فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي.
اتن د افغانانو د احساساتو هنري ننداره ده، بې ګټې به نه وي یا بې ځایه به نه وي چې یونسکو اداره دا د افغانستان د فرهنګي میراثونو په کتار کې راولي.
د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 1395 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې 1315 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي. د نوموړي په خبره که څه هم په 1400 کال کې بیا دا موضوع تعقیب کړه، خو د پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرځېد او طالبان واکمن شول. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا وایي دوی غواړي هغه فرهنګي میراثونه و آثار چې شرعي ستونزه ونه لري د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو دا تن پاړی وویل چې غیر شرعي فرهنګ ورته اهمیت نه لري.
ځینې شیان داسې دي چې غیر شرعي دی، اوس لکه 1908 ویله اوس تقریبا موږ د دې شاهد و چې د یلدا شپه د افغانستان او د ایران مشترکه کلتور نړیوال کې ثبت شو. دا تیر اداري هغه کړې و، هلې ځلې کړې و، نو دې تفاهم ته ورسېدو، نو اوس دې موږ ته هېڅ اهمیت نه لري.
که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان اتن غیر شرعي بولي، خو په تیره کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو څو ویډیوګانې خپرې شوې چې اتن کوي. بلخوا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی.
د ځوان لیکوال فیصل ځلاند د لیکې په نوم د لنډو کیسه درېمه ټولګه چاپ شوه. تر دې مخکې د ده د تورغاړي او روستي پریکړې په نوم د کیسو کتابونه خپره شوي وو. د ده د نوي کتاب لیکې په اړه به له دوی څخه واورو.
په لیکې کې تقریبا 10 کیسې دي له 2020 را په دې خوا چې ما کومې کیسې لیکلې او خوښې شوې مې دي، له بیا بیا کتلو وروسته مې انتخاب کړې او په دې ټولګه کې مې راخیستې دي. دا ټولګه سږ کال سروش کتاب پلورنځي څو ورځې وړاندې چاپ کړې ده او همدوی خپره کړې.
په کابل کې د منظم اوسه په نوم د یوه بل ځوان کتاب تازه چاپ شوی دی. د جنوري په 20مه د دې کتاب مخکتنه هم وشوه. په کابل کې مازیګر کتاب پلورنځي دا کتاب چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله جواب ازادي راډیوي مجلې ته وویل،
منظم اوسه کتاب د ځوان ژباړونکي رضا والا زار لومړی کتاب دی چې مازیګر کتاب پلورنځي د سلو مخونو کې چاپ کړی دی. زر ټوکا کتاب چاپ شوی. دا کتاب درې دېرش عنوانونه لري او دار و پوهنی اړوند مسائل دار خپل لمن کې رانغاړي. دا خپل ژباړون کې چې دا دار و پوهنی د پونځي د دریم کال ماسل دی، د خپل ټولګي اول نمبرم دی. دا دغه پوهنی سره د مینی لقبلې دغه د فارسی ویب سایټونو نه هغه د وخت د ضرورت وړ د اړتیا وړ زمنګ د ټولنې د ځوانانو د ستونزو هغه مطالبې پکې راټول کړي دي، لکه څنګه ځان کامیاب کو، څنګه ځان وپیژنو، څنګه څه وخت پیل کو، ماشوم سره څه چلند کو، خندا څه ګټې لري. داسې ډېر منظم ځوان وکه یا منظم اوسئ، یا مطلب ځینې داسې ټکي راخیستې دي چې څنګه خلکو کامیاب شوي، د هغو ژوندلیک ته لنډه اشاره او د هغو یو څو انځورونه هم پکې دي. په دې کتاب باندې د دیدنه د بی بهیر لخوا نه په جلال آباد ښار کې د جمعې په ورځ باندې د مخکتنې غونډه وشوه چې زیات شمېر لیکوالو او شاعرانو او استادانو د روانشناسۍ ارواپوهنې د مسلک مینوالو او د علومو اکاډمیو استادانو پکې برخه اخیستې وه چې ډېرې ښې خبرې پرې وشوې. اکثره خلک مثبت، البته ځینې نیمګړتیاوې هغې ته هم اشاره وشوه او خبرې پرې وشوې. او وروسته بیا ژباړونکي وویلې چې زه به راتلونکي کې نور هم هڅه کوم چې د دې نه ښه شیان
دا سې انګیرل کیږي چې ډېر کتابونه باید د ادبیاتو محصلین ولیکي، خو نه یې لیکي. ولی له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه بحث لرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د افغانستان په پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي فارغ محصلان ولې په عملي ډګر کې کار نشي کولای؟ د افغانستان په پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو د پانزو له فارغینو دا توقع کیږي چې باید لیکوال، شاعر او یا هم محقق واوسي. خو د ژبو او ادبیاتو د پانزي د هر فارغ دورې په منځ کې د ګوتو په شمیر فارغ محصلان د خپل مسلک اړوند عملی کار کولی شي. ستونزه په څه کې ده؟ زما همکار بصیر الحق عادل دا مسله د پوهنتون له دوو استادانو سره څېړلې ده. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، د پښتو ژبې او ادبیاتو د دوو محصلینو نظر در سره شریکوو. په کابل پوهنتون کې د ماسټري دورې محصلې فرزانه زیار ته ستونزه په نصاب کې ښکاري.
کله چې مونږ د ادبیات پوهنځي ته راداخل شو، هلته داسې وچ مضامین ډېر زیات وي چې هغه فقط حفظول وي. استاد هم په تعریف باندې ډېر زیات ټینګار کوي، هغه تعریف چې خپله راوړی دی کله حتی په امتحان کې د خانهخالۍ په ډول باندې راوړي چې تا باید هماغه نقاط په نقاط باندې تعریف حفظ کړی وي. نو مونږ په ادبیاتو کې داسې مضامین نه لرو چې هلته زمونږ ذوق راوپارېږي او مونږ وکولای شو چې لنډه کیسه ناول او داسې نور ادبي مضامین پکې ولیکو. او ډېر په دې باندې ټینګار هم نه وشوی چې موږ باید په لیکوالۍ برخه کې ډېر کار وکړو. فقط دا ده چې چپتر باید په سم ډول باندې حفظ کړي، نقاط په نقاط حفظ کړي، لکه قرآن شریف چې حفظوي، ځکه چې په امتحان کې همدغسې یو پوښتنه درته راځي. بل په هلته د ادب تاریخ پر ځای باندې په تذکرو باندې ډېر زیات تاکید شوی وي. پلان د چا زوی وای په لیکو، نصاب دی ډېر زیات ارزښت ورکولو، په کوم کال کې زیږېدلی وه، په کوم کال کې وفات شوی ده، په کوم کال کې پلانی کتاب لیکلی ده. پر ځای د دې چې د کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي چې په کتاب کې څه راغلي دي، دا ورته ډېر زیات اړین وي چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده. او بل دا چې د ادبیاتو او ژبپوهنې ګډ لوستل دي، یعنی مونږ ادبیات او ژبپوهنه سره ګډ لولو. کله حتی د یو ادبیاتو استاد راځي مونږ ته ژبپوهنه درس راکوي، زموږ استادانو کې هم دا فرق نه وي تر ډېر اندازې پورې چې څوک د ژبپوهنې استاد ده، څوک د ادبیاتو استاد ده. یو استاد راځي هم ژبپوهنه درس ورکوي او هم ادب پوهنه درس ورکوي. نو ځکه په ادبیاتو کې مونږ ډېر داسې کسان لاسته نه راوړو چې هغوی د لنډې کیسې ولیکي، ناولونه دې ولیکي، د ادبیاتو په نورو برخو کې دې کار وکړي.
په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصلې فرزانه زیار له دې نظر سره چې مشکل په نصاب کې دی، د ماسټري دورې بل محصل نور کمال ارشاد هم نظر دی. خدای وایي چې اکاډمیک ماحول د ادبیاتو لپاره تر یو بریده کار کړی دی، داس هم نه ده چې بیخی څه نه دی کړی.
ژبپوهنه ځانته بخش لري او د دې تر څنګ ادبپوهنه ځانته بخش لري. محصل کولی شي په دې دوه بخشونو کې کوم یو چې خوښیږي عمل ته زده کړي وکړي، خو موږ بیا هم دلته د حق له محصل نه اخیستی دی، دغسې څه نشته. نو یوه ستونزه د نصاب ستونزه ده په عموم کې. دویمه موضوع دا ده چې په ټولنه کې هغسې فرصتونه هم نشته. لکه د مثال په ډول یو کس فارغېږي له ادبیاتو نه، هغه ښه لیکوال دی، ښه لیکوال دی، هغه په نورو بخشونو کې لیکوالي کولی شي. هغه که شاعر وي، که لیکوال وي، که مثلا د مثال په ډول کرکتون کوي دی، ارزون کوي دی، دا ټول د همدې بخش کسان دي. ولې دوی ته دلته فرصتونه نشته؟ که تاسو نږدې هندوستان ته وګورئ، په هندوستان کې له ادبیاتو چې څومره کسان فارغېږي، تر ټولو ډېر فرصتونه د کار دوی ته متوجه دي او دوی ورسره مخامخ دي. ځکه هلته فلم دی، هلته تیاتر دی، هلته سینما ده، هلته خامخا لیک کیږي، هلته شعر لیکل کیږي، هلته موسیقي ده، سندره ده، دا ټول شیان چې دي دا پر ادبیاتو متمرکز دي. یعنی دا له ادبیاتو اغېزمن دي، ادبیات پکې ډېره زیاته نشته.
د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصل نور کمال ارشاد څرګندونې مو اورېدې. اوس به بحث ته راشو. له دوو استادانو به واورو چې د دې محصلینو له انتقادونو سره تر څه بریده موافق دي. بصیر الحق عادل د هلمند پوهنتون د استاد ډاکټر نور احمد ایمل او د همدې پوهنتون د پښتو څانګې د بل استاد نذیر احمد رښتینی نظر اخیستی دی. لومړی هم د نصاب په تړاو له ډاکټر ایمال څخاور.
زموږ د ژبو ادبیاتو څنګه کې ځینې مسایل چې تدریسیږي تر ډېره پورې عمومیات دي. په ادبپوهنه کې موږ عمومي غږیږو. مثلا موږ یو مضمون نه لرو چې مثال شعر پېژندنې په نام باید موږ مضمون ولرو، نثر ته ځانګړی باید یو مضمون ولرو، یا مثلا ژبه او ادب او مثال روانپوهنه، ادب او ژبه، یعنې دا دوه سره تړلي مفاهیم دي، باید یو ځانګړی مضمون ورته شي. ادب له ژبې سره څومره تړاو لري، ژبه له ادب سره څومره تړاو لري، داسې مضامین نه لرو. غټه بدبختي به دلته دا ده چې زموږ لیسانس، ماسټري او دکترا په ټولو کې عمومیت لوستل کېږي. دا ډېر اوسنۍ نړۍ، اوسنۍ حالات، اوسنۍ شرایطو کې دا ډېره بده ده چې موږ ادب پوهنه او ژبپوهنه تر دکتوري پر یو ځای وایو. دا باید بېلې وایي. حتی په نوره دنیا کې ژبپوهنه او ادب پوهنه بېلې څانګې دي، چې هغه په عموم کې د فیلالوژي په نامه یادېږي، فیلالوګي چې په روسي ورته وایي. بیا دا بېلېږي چې ادب پوهنه خپل مضامین، خپل کریکولم، خپل مفردات لري، ژبپوهنه خپل لري.
مننه استاد، دغه برخه ته اوس راځو چې ولې ژبه ادبیات ولې شریک دي. رښتینی صاحب، تاسو تازه یو پوهنتون کې پښتو ادبیاتو برخه کې ماسټري بشپړ کړې ده. یو مشکل داره چې لیسانس، ماسټري او دکتورا د پښتو ژبې او ادب برخه کې نوي څه ډېر نه ترسره کیږي. د دې لامل سره یو تاسو خپل د محصلې تجربه چې تېره کړم لیسانس کې او هم ماسټري کې، ولې نوي څه نشته؟
موږ دلته د دوو مهم مسایل سره مخامخ کیږو چې مخکې ډاکټر صاحب هم پر دې باندې بحث وکړي. یوه د ژبپوهنې برخه ده، بله د پوهنې برخه ده. یعنی په دا ځای کې موږ په اصطلاح سره یو لوی ویش ته ورلویږو. په لوی سر کې دغه دوه بحثونه چې د ژبې او ادب څانګې سره ګنډي او دوی سره پیوسته کوي، دلته یو لوی ویش موجود دی. په پیل کې په کابل پوهنتون کې چې کله د پښتو څانګه ایجادېدله، یا په اصطلاح سره که ووایو د ژبو او ادبیاتو پوهنځی چې ایجادېدی، هلته د بشري علوم په نامه باندې دغې څانګې فعالیت کاوه. بیا تر هغه وروسته د ژبو ادبیاتو پوهنځی په مستقل ډول رامبند شوی دی. په دنیا کې چې موږ د لویو استادانو آثار ګورو، هلته د ژبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري او د ادبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري. ما څومره در مخه په څانګه کې د استادانو سره بحث کوي، مال زه چې څونه د استادانو پیژنم، په پیل کې چې دا د لیسانس مونوګرافي وګوري او د ماسټري ډیزرټیشن وګوري یا تیزیس وګوري او دا رقم ډاکټرا وګوري، دوی لاس و ادبپوهنې ته راچولی دي. وروسته بیا په څانګو کې دوی په اصطلاح سره بیا ژبپوهنه انتخاب کړې ده. معنا دا چې دغه ژبپوهنه اصلا په ادبیاتو کې د ساینس معنا لري، ځکه فارمولیک ده. هر برخه یې ځانته خپل یو خاص فارمولون لري او خپل خاص وضاحتون لري. په افغانستان کې زه فکر کوم په دې برخه کې چې کار نه دی سوی، یا تر اوسه پورې چې کار سوی دی، دا د کار برخه به وایو. په دغه برخه کې چې هغه درانه او مختنم آثار څونه چې ما کتلي او مطالعه کړي دي، هغه د هغو استادانو دي چې د بهر څخه تحصیل کړي دي او دلته افغانستان ته راغلي دي. او زموږ هغه استادان چې د لیف افغانستان کې دغه درې سری دورې بشپړې کړي دي، یا دوه دورې بشپړې کړي دي، معنی لیسانس هم دلې کړي دي، ماسټري هم کړي، ډاکټرا هم کړي، هغه متاسفانه نوي شی نه لري. یوازې په دوی کې هغه استادان برلاسي دي چې د نورو نړیوالو ژبو سره لینک لري. په افغانستان کې کتر اوسه پرې په دې برخه کې کار نه دی سوی. یو عمده مشکل زموږ د کریکولم دی. په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو. ما لیسانس هم په افغانستان کې دادی وکړي او ماسټري هم په افغانستان کې وکړل. ځینې ډېر جالب شان و او ما وویل چې په ماسټري کې ولې ماته دا شان وایي. فرض مثال، یو مضمون ما درلودی د دغه په نامه باندې، د ګرامر لیکنې دغه و، تیوري و. د ګرامر لیکنې په تیوري کې ما دوه ورځې درس نه دی ویلې. ما ته بیرته دغه فونیم وایي، دغه مورفیم یې راته وایي، او دغه سنټیکس یې راته وایي، نحوه یې راوپیژندل. زه دې ته حیران وم چې ما خو فقط دغه نری وو چې په اصطلاح سره په لیسانس کې مې استاد نه ولیدلی، د لیکوال مې نه ولیدلی، د اثر لیکوال مې نه ولیدلی. په ماسټری کې مې دغه اثر لیکوال هم ولیدی چې لیکوال بر خپل مضمون په خپله ماته تدریس کوي. دغه تفاوت ما ولیدی. یو مشکل چې ماته معلوم سو هغه دا دی چې متاسفانه زموږ د استادان یو خو ډېر پخواني سازان دي، نوی ځوانان او سازان چې په نور دنیا کې تحصیل وکړي، که دغه سي استادان خپلې تجربې شریکي کې، خاصتا د دا کریکولم په ارتباط باندې ناشته وکړي او په مفرداتو کې اصلاحات راسي، په کریکولم کې اصلاحات راسي. چون دا اوس فیل حالم چې موږ تاسو خبرې کوو، یو څه مده درمخه د ښوونې او روزنې د پښتو څانګې کریکولم بشپړ شوی دی، او اوس فیل حال د ژبو ادبیاتو په فاکولټه کې د دغه پښتو څانګې پر کریکولم باندې بحثونه روان دي په لوړو زده کړو وزارت کې. خو په دې برخه کې ډیر باید کوشش پر دی وسی چې هغه استادان چې هغه نور هیوادونه لیدل دي، په هغه هیوادو کې خاصتا د ژبو برخه هم لیدل ده او د پوهنې برخه هم لیدل ده، په دې کې تغیرات راسي. موږ تر اوسه پر خپل کریکولم کې اروز تدریسو، در حال چې اروز د عربي ادبیاتو لپاره یو جوړ شی دی. په پښتو ادبیاتو کې په زور زموږ شاعران دا شی تدبیق کوي، زموږ د پوهان دا شی تدبیق کوي. دا رقم ډیر په دغه ادبي فنونو کې داسې ډیر دغه صنعتونه ست چې موږ قصدی شاعرانو کوشش کړی چې هغه لپاره نمونه پیدا کړي، کنه پښتو شاعری کې دغه تطبیقات سخت دي.
ډیر مننه اوس په استاد عمل تر شو استاد تاسو په جپوهنی برخې ډاکټرا په بهر کې وکړه، دغه لیک توپیر باندې راته وغږی کې د نصاب او د کریکولم مخکبل استاد مشوره ورته وکړه، هلته په دغه جب او ادب برخه کې د کریکولم څه ډول له نصاب څه ډول کلک پرتل نه وکړي افغانستان سره.
ما مخکې خبرې کول چې هلته فیلالوژی په نامو پوهنځی ده، په دغه پوهنځی کې بیا مختلف څانګې دي چې په دې کې د فیلالوژی بیا په نور نړۍ کې دوی بیا پر دوو برخو ویشلې ده. پخوا داسې مفکوره موجوده په فیلالوژی کې چې ټوله تاریخي یا اجتماعي ټول علوم تر فیلالوژی تر چتر لاندې راتلل، خو په وروستیو کې دا برخه ور ځانګړې سوله ژبو او ادبیاتو ته. دا پوهنځی په دې پوهنځی کې بیا د ژبو څانګې بیلې دي او د ادبپوهنې څانګې بیلې دي. یوازې په هغه پوهنتون کې چې ما خپله دکترا بشپړه کړله د ژبپوهنې نه ډپارټمنټ وه، یعنی نه څانګې د ژبپوهنې وې، د ادبپوهنې څانګې خپلې وې چې هغه زموږ څخه بیا اته په بیل بلاکې وې، بیخي موږ هغوی سره لیدل نه. نو دوی خپل منځ کې دا سره ویشلي دي چې هلته مثلا د لیسانس څخه د ژبپوهنې څانګې بیلې دي. یو څوک بیا انتخاب کوي که ژبپوهنه انتخابوي ژبپوهنه تسي، په ژبپوهنه کې مثلا زه د مختلفو څانګو نومونه اخلم. د ژبې تیوري دا خپله یوه څانګه وه، د څانګې زموږ په پوهنتون کې اوولس تنه استادان درلودل. مثلا د عمومي ژبپوهنه دا څانګه وه، پرتلیزه ژبپوهنه خپله څانګه وه، تاریخي ژبپوهنه څانګه وه، دغسې سوشل لینګوستیک دا خپله څانګه وه، مثلا سایکو لینګوستیک خپله څانګه وه. دته ورته نورې څانګې جوړ شوې چې د هرې څانګې لپاره خپل مفردات خپل مسایل جلا وه، یعنی نړۍ دومره ژوره تلل چې په ژبپوهنه کې دوی نه لس څانګې ډپارټمنټونه لري. همداسې ادبپوهنې ته مثلا د شکسپیر د ژوند مسله دا خپله یو ډپارټمنټ یو څانګه وه، دا یې ټوله مطالعه کوله. موږ په افغانستان کې له بده مرغه ټول عمومي وایو، زموږ چې کله د ادبیاتو د ژبو ادبیاتو له څانګې یو محصل فارغېږي هغه ټوله ګډوډي، هغه دومره ګډوډي چې هغه نه ادبپوهنې په مسایلو ښه پوره پوه سوی، نه د ژبپوهنې په مسایلو پوره پوه سوی، ځکه دا بېلې لارې دي، بېل مسایل دي. اوس ادبپوهنه کې زه ډېر نه پوهېږم، ژبپوهنه کې دا یو مسلک ګرځېدلی زموږ لپاره. نو زما وړاندیز دا دی چې موږ باید د ملګرو سره دا بحث کړی دي، دلته په څانګې کې بحث کړی دي چې موږ باید دا څانګې بېلې کړو. مثلا زه تاسو ته مثال که ژبپوهنه څانګې بېلې سي، په ژبپوهنه کې موږ ژبپوهنه پېژنو، د ژبپوهنې او د ژبې او تفکر اړیکه، د ژبې او روانپوهنې اړیکه، ژبه او ادب، دا څلور مضامین ته مسلکي ولري. روانپوهنه باید په ټولو اتو سیمسترونو کې تدریس سي. مثلا فلسفه اساسی مضمون دی یو عالم دپاره، موږ فلسفه اصلا لرو نه. فلسفه کې ځینې خلکو غلط مفهوم اخیستی، موږ لرو د زده کړې فلسفه لرو. یو سوادار سړی باید لږ تر لږ د فلسفې په اساساتو باندې پوه وي، له بده مرغه دا مضمون موږ په نصاب کې نشته، بیخي منفی سوی دی. دا مسایل دي. مثلا نړیواله ژبه، یو لوستی انسان په یوویشتمه پیړۍ کې لږ تر لږه باید په یو نړیواله ژبه باندې پوه وي، ځکه په اته سیمسترونو کې موږ وایي اته سیمسترونو کې پرله پسې باید یو نړیواله ژبه تدریس، موږ نه مشخصو چې کومه، خو یو نړیواله ژبه باید یو محصل چې پوهېږي زده وي. نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ په نصاب کې موجودې دي، باید اصلاح شي. او ادبپوهنه کې مثلا په تاسو خبرې کې موږ خوشحال پیژندنه لرو. خوشحال پیژندنه په تاسو سیمسترو کې یو مضمون ورته ویل کېږي. خوشحال پیژندنه یو بحر دی. مثلا خوشحال پیژندنه موږ کولای شو چې د روسي د پوشکین سره مقایسه کو. پوشکین دوی د پوشکین لپاره بیل څانګه لدی چې پاکه واج د پوشکین پر شعر، دغه پر ژوند، دغه پر تاریخ، دغه په پنځونو باندې بحث کېږي. کله چې د پوشکین متخصص د ادبیات په اړه کېږي، هغه د پوشکین په اړه پوهیږي. موږ خوشحال پیژندنه یو مضمون، خوشحال پیژندنه باید په څو کریټونو په مختلفو سیمسترونو کې تدریس، د خوشحال پیژندنه د خوشحال بابا سیاست، د خوشحال بابا پنځونی، د هغه پر شعر مختلف باندې بحث وسی. دا ستونزې موجود ته باید اصلاح شي.
ډیر مننه استاد رښتینی صاحب تاسو ته راځو. یو بل ستونزه دا زموږ په ټولنه کې چې هغه محصلین چې له ژبو او ادبیاتو پوهنځي نه فارغېږي، یا مشخص ښوونځي روزنې پوهنځي کې پښتو څانګه وي، ډېره تمه ده کېږي چې باید لیکوال واوسي، یا شاعر واوسي، یا ژورنالیست واوسي. نه، دغه دوی تقریبا هغه لاسته راوړنه دی، عملي کار دی، ډېر کم پکې استادان شي. خو ولې موږ چې وینو ډېر کم محصلین داسې فارغېږي چې په دغه برخه کې ډېر معلومات نه لري، یا عملی ډګر ته نشي ورتلی. فکر نه کوي دا ستونزه من حساب پورې تړل ده، یا عملی کار ډیر نشته په پوهنځیو کې؟
پلوی سر کې عادل صاحب د مکتب څخه د پښتو مضمون سره ډیره نازواني کیږي. په مکتب کې معمولا هغه استاد چې بیچاره پر نورو مضامینو باندې لاسبری نه وي پښتو ته یې رټله کوي، په پښتو کې هم دی بیچاره د املا لیکلو توانایي نه لري. ما د مکتب زده کړې لیدلې دي، ما په پوهنتون کې وضعیت لیدلې دي، ما په مسرۍ کې وضعیت لیدلې دي. خپل د منحیست استاد د 4 کالو 5 کالو تجربه لرم، په مکتب کې زموږ د پښتو مضمون سره ډېره لو نزواني کیږي. یعنی معمولا هغه استاد چې په اداره کې پاتو تر ټولو پاتو ټمبل وو هغه پښتو مضمون په لاس ورکوي، نو پښتو د دغه ځای څخه خپله حیثیت معلوموي. دوی داسې فکر کوي چې پښتو خو زموږ ژبه ده او په پښتو کې موږ توان لرو چې هغه تدریس کړو، در حال چې تر ټولو لوی ظلم دلته کیږي. نو بحث په دې ځای کې دی عادل صاحب چې زموږ دغه تعریفات سم نه دي، زموږ په اصطلاح درک سم نه دی. په کانکور کې موږ ته هغه محصل په اصطلاح سره پښتو څنګه انتخابوي چې هغه نورې په بدن کې دا شومه نه وي، په ذهن کې شومه نور نه وي پاته، دی په دې پوه دی چې یوازې کوم وویل نو د پښتو ادبیات بوایم. یعنی زموږ دغه فلټر په کانکور کې ډېر غلط فلټر دی چې یوازې او یوازې کښته نمره هغه د ادبیاتو پر انتخاب شوی دی. نو تاسو اوس فکر وکړئ، دا ژبه د مور حیثیت لري، د مور سره بې پروايي باید ونه سي. دلته لکه ډاکټر صاحب چې ویل، لکه تاسو چې کوم اندیشنه لرئ، متاسفانه زموږ په کریکولم کې شو وضاحتونه نسته. زه د اوس فی الحال په دې پوهنتون کې دوه اساسي مضامین تدریسوم. یو په هغه کې ژبپوهنیز مضمون دی چې فونولوژي ده، او بل دا د پوهنې یو مضمون دی چې هغه متون دی یا متنپوهنه ده. نو د متنپوهنې درې سره برخې زه د اوس په اصطلاح دلته تدریسوم، ام لرغونې دوره، ام منځنۍ دوره، ام معاصره دوره، او فونولوژي هم تدریسوم. په دا فونولوژي کې به یو بحث درته وکړم. فونولوژي تر اوسه پورې موږ ډېر د قدماو په ډول د اوس پیژنو. فونولوژي یوازې او یوازې موږ وایي ارزښتناک غږونه مطالعه کوي، در حال چې په فونولوژي کې بیا زموږ په افغاني ویش کې، زموږ په پښتني ویش کې موږ داسې ویشلې ده چې د فونولوژي بیا دوه څانګې لري. یوازې څانګه چې ده فونوټیکس ده، او بل څانګه چې ده فونیمکس دی. نو په د فونوټیکس کې بیا موږ بیرته دا خبره خرابه کوو، موږ وایي په دې کې ټول آوازونه مطالعه کوو. د انسان د بیلابیل ژغونو یا د خورا ډیر ژغونو د استولو توانایي لري. نو هلته محصل ورکسي چلته خصوصا د تا په فونولوژي کې ول چارزشناک ژغونه به معنا ژغونه، او دلته بیا په دایوا څنګه کې برته ټوله ژغونه وای، او په پینمکس کې برته دا در حالي چې د دوه اصطلاحات جلا اصطلاحات دي. فونولوژي اصلا معادل د پینمکس دی، یعنی په دغه فونولوژي یا فونیمکس کې ارزښناک ژغونه مطالعه کیږي، او فونیټکس بیا ټول ژغونه دي چې په هغه کې بیا موږ وایز ژغونه، لابراتواري ژغونه یا فزیکی ژغونه جلا مطالعه کوو. په هر صورت زموږ د بحثونه چې دي د ډیر زړه بحثونه دي، ډیر پخوانیز بحثونه دي، تر هغه چې زموږ استادان خاصتا د کابل پونتونه څخه د ډاکټرا پروګرامونه دایریږي، یا د وس علوم اکاډمي په افغانستان کې داسې پلان لري چې ډاکټرا پالې کې، زه وایم چې دا لوی ظلم دی د پښتو ادبیات سره، لوی ظلم دی چې موږ دلته ډاکټرا استادان ته ورکو یا په پېښور کې ورته ورکو. په دغه سیزنو ځایو کې چې زه څونه معلومات لرم فقط سند ویشل کیږي. متاسفانه زموږ دغه استادان، دغه لوی استادان چې په اصطلاح سره لوړی رتبې لري، عالي تحصیلات لري، د تحصیلات نور پر فلاسي دا که اوس وګوره پر نړیوالو ژبو کې پر هیڅ وی تسلط نه لري، کورته وایي په اصطلاح سره په انګریزي نه پوهیږي، په عربي نه پوهیږي، دا لوی مشکلات دي. تر څو چې موږ په دا ژبو کې چې دی عادل صاحب مشران یو کشران یې سه، پښتو ژبه د علومو د نگاهه کشره ژبه ده، نو موږ باید د مشرانو ژبو څخه استفاده وکړو، خاصتا په ژباړو کې ډېری محتاط ژباړي وکړو، تالیفات او تصنیفات او ژباړو ته ډېر دغه ورکو، تر څو زموږ دغه کریکولمونه تکمیل سي، د مفردات په لحاظ تکمیل سي.
او ډېره مننه دکتور صاحب. وروسته پوښتنه داسې نه وکړو، دلته څو موضوعات دي چې یو تخصص دی، یو کریکولم دی، یو عملی کار دی مشخص که دغه ژبو ادبیات پوهنځي ته راشمه، دغه برخه ته راشمه. یعنی یو ستونزه دا هم ده چې موږ هغه متخصص استادان ډېر نه لرو یا ډېر کم لرو. لکه مخکې استاد رښتینی اشاره وکړه چې زه ماده پوهنه کې تدریس کوم، ژبپوهنه کې، او دې لامل دا دی چې دا دواړه ګډ ویل کېږي دلته پوهنتونو کې. تاسو مخکې نصاب باندې بحث وکړو، مشخص دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي چې موږ مثلا ټولنې ته ښه تولید وړاندې کوو، که زموږ د ادبیاتو پوهنځي نه محصل فارغي دی باید ورته سره فارغ شي، مشخص څه وایي ستاسو دا ستونزه څنګه حلېږي؟ یوازې کریکولم حل لره دک نور وړاندیزونه لري؟
یو خو هغه هر څوک استاد کېدلی شي، که هغه اصول تطبیق شي، استاد هغه څوک کېدلی شي چې هغه د پوره وړتیا څښتن وي، او په نور نړۍ کې استاد لږته لږ باید دکتورا ولري، استاد کېدای شي. خو هغه معیارونه دلته زموږ وضعیت او مسایل ته په کتلو سره هغه مسایل دي. په نور نړۍ کې چې څوک استاد کېږي، هغه د ښوونځي له دورې څخه تر تعقیب لاندې وي، په لیسانس دوره کې ماسترۍ کې پر دې باندې سرمایه گذاري کېږي څو دې د پوهنتون استاد کې هغه مسله ده موږ که هغه معیار ته راسو استاد کې باید ستونزه نه وي خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې دا مسایل شته چې استاد مو ډېر مسایل کې مسلکي نه وي یو دغه تشه ده چې زموږ په ټولنه کې موجوده دومه دا ده چې یو محصل څخه موږ دا هیله لرو چې د لیسانس فارغ شي او د لیکوال شي دا توقع په اوسني نصاب کې سمه نه ده ځکه یو محصل د اتو سمسترو په لړ کې د پلومړي سمستر کې ادپوهنه وای بیا تر اتم سمستر پورې د ادپوهنې مسایل څخه دی لري کیږي مثلا لیکوالي یو غوړ چې یو لیسانس مور لیکوال سی هغه په ټول سمستر کې یو سمستر کې د لیکوالي وای یا کراسو مثلا ژبپوهنې موضوعات تراسو مثلا موږ وای چې ژبپوهنه کله سي چې دغه ماشتل کې موږ ګډه وډه ورته وای ادب او ژبه یو ځای ورته وای د دې څخه به ځینې ماشتل ژبپوهان د ژبې سره به علاقه پیدا کړي د ژبې کې به کار کوي ځینې به د ادپوهنې سره یو څوک به ژپوس په ژبوري مسایل پوسی چې هغه په ټول سمستر کې ژپوهنه یو څه لیوای بیا د ژپوهنې تر ټولو لوی څانګې چې هغه تاریخي او مقایسوي او تشریحي ده هغه په کتې د یو برخو په توګه دی وای مطالعه کوي نو زه وایم چې دلته ستونزه په نصاب کې ده ما مخکې درته چې ګډوډي ده یو محصل څخه لار ورکیږي چې یو ځل د ژپوهنې ته ورسي زموږ ډېرې وسلسله چې دا د پوهنې او ژپوهنې په توپیر باندې له بده مرغه نه پوهېږي چې ادپوهنه زه دا وایم زه په ادپوهنه باندې نه پوهېږم زه زما مسلک ژبپوهنه ده په ژبه کې باید کار وکړم نو په اوسني حالات کې اوسني مجبوریتونو کې چې باید د اصلاح سي هر استاد باید د خپلې خوښې وړ هغه چې د تخصص په کښ کړی دی هغه مضامین تدریس کړي زه ادپوهنه تدریسولی نسم نه پوهېږم مثلا ډېری یو څوک دی چې هغه ژبپوهنه باندې نه پوهېږي هغه څوک به هغه څه تدریس کړي چې په هغه تخصص وي کولی شي ښه انتقال کړي اما په دې کې باید تر ټولو اساسي د حل لاره دا ده چې موږ ادپوهنه او ژبپوهنه سره بېل کړو او دې باندې باید کار وسي او دا کار کې دا به موږ تعقیبوو انشاءالله دا کار به کوو چې موږ دا دوې څانګې سره بېل کړو بیا چې څانګې بېلې شي بیا د یوه ادپوهنې د مضامینو ډېر خپل رامسته کېږي یو محصل خپل پوهېږي چې ادپوهنه ژوره وایي ادپوهنه ښه وایي که ژبپوهنې ته ولاړ شي هغه کولی شي ژبپوهنه ښه وایي ژورې وایي چې په هغه سي بیا هغه څخه د کار تمه کېږي او که یې زده نه وي بیا ګیله ځینې کېږي دی باید وایي زده سي
د هلمند د پانتون د پښتو ژبې او ادب د استاد نور احمد ایمل او د همدې پانتون د پښتو څانګې د استاد نذیر احمد رښتینی سرګندونه مو اوریدي په پرمختللي نړۍ کې محصلین د لیکوالي لپاره په ټولګي کې په تطبیقي نقد کې برخه اخلي شاید یو محصل پر کیسه د استاد په ګډون ټول محصلین خبرې وکړي جمله جمله کلمه کلمه یې وسیړي او استاد خپل خبره تحمل نکړي د ازادي راډیو مجلې په دې غنه کې وړاندې د یوې کیسې نقد در سره شریکو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د کیسې نقد مخ کړو شعر لرو ماسمی غرنی خپل یو شعر ازادی رړی مجلې تراسته ولې دا شعر لدو یاور
زلک په غره کې د کمال عکس زلک په غره کې د کمال عکس زلک اندار کې د لمر عکس زلکه موشومه تل وسط کال تلکه پوبرکی ده اختر اکس زلکه مستی لکه خندا ده ناز زلکه مستی لکه خندا ده ناز تلکه ده پیغلو ده گودر اکس زلکه ده هسکو هواگان و سا زلکه ده اسکو هواگان و سا تلکه تابلو که ده نختر اکس زلکه په پاونه رسم شوی زړه زلکه په پاونه رسم شوی زړه تلکه ته وته د خنجر عکس زلکه جنگ ستړی شوی خال تلکه دیوال کې د کوتر عکس زلکه سوکه سوکه مصری غزل تلکه معنا کې د دفتر عکس زلکه معصومه غرنۍ ټپه زلکه معصوم غرنۍ ټپه تلکه په خیال کې د اونر عکس
کتاب چی پنوم د ځوان کیسه لیکوال شمس بریا لنډه کیسه له دوی څخه ورو بیا د همدې کیسې نقد مخک.
اور پسی دریج بیولیکل د سین بٹن هو هلا موبایل په دوو ګوتو ورونیو وای ویل خالد واهلا. خالد موبایل ته لاس وروپ کړ. سمره دی فال کړ دریج بی ډیر کم دی دوه ورځې لاندې کی دومره ډیر څنګه یې ختموي وای خندل ویډیو کال ټیک ټاک ویډیوګانې دی وزیم دا یو ویل خالد را روان شو شکر دملا نه وتللې بیرته ودرید یو څه ته فکر شو سرګو ته لاس ونیو توګه د چترلې خولې تمثیل کوي دا ته څنګه سره خوشی تام کو چې ونه لویږي مشومی خبرو ته کوم برکون ونه خوت نو با سلوی خر په راته دومره ډیر روپو څه کوي تب چی پی اخلم غنور ډکی شوی سبای کورنۍ دند رانه وخت ته دومره ډیر کتابچې په روپیو اخلي دولت څه بلا وخلی منیم ته دی ورشه ورته ووایه چې پلار مې وایي دولت دې کتابچې راکړي ګنې موږ یې وس نه لرو. ماشوم روان شو له ځان سره په بنګ کې دوه شو بیا به مې وهي نه به ځم کور کې به ورته ووایم چې مکتب نشته هس نو هم پلار نه خبرېږي. مسک شو لکه چې خپل نظر یې خوښ شوی و د کلي میدانۍ ته یې منډه کړه.
شمس بریال ستاسو د کیسې پیغام زما په نظر عالی دی. د پلارونو نه پاملرنه او خودخواهي ماشومان له تعلیمه بې برخه کوي. نوې ټکنالوژي مو په دې کیسه کې یاده کړې ده. دا هم مثبت ټکی دی ځکه چې داسې شیان مو یاد کړي دي چې نن سبا خلک ورسره بلد دي په تېره ځوانان ورسره آشنا دي. په کیسه کې مو بې ځایه خبره نه ده غځولې چې هسې پاسې کیسه اوږده سي. کیسه پای لري. زموږ یو شمېر ځوانانو داسې کیسې لیکلي دي چې د پیښو نتیجه ترې نه راوځي خاطرو ته ورته وي. ستا کیسه هم داسې نه ده. ستا کیسه پای لري لیکن ځینې خبرې هم شته پکې. مثلا تاسو لیکلي دي چې ویلې هن واخله. خالد موبایل په سلاس ور وشت کړ څومره دی فعال کړ. دلته تاسو لیکلي دي چې خالد موبایل په سلاس وشت کړ. کدا جمله تریلری کړو په قصه کې څه تغیر راځي؟
دا چې کومه کیسه وکړه څو د کې مخکې ما دا غته نه لري کولا سره تخکاری دا لکه په زور مطلب دا و چې یعنی ستا په نظر دا جمله عزتي ده که نه په دې پوه شو مثلا که څوک ووایي نه خو دا خو دغه مطلب لري چې موبایل اخلي د لاس اوږدول عزتي دي.
د ټیک ټاک ویډیوګانې دي تاسو په قصه کې لیکئ او زه یم دا یې وویل خالد روان شو. دلته چې کله لیکو دا یې وویل خالد روان شو دا تاسو خالد روان کړی دی؟
او دلته خالد روان کړی دی نو مې په دې خاطر ورسره ولیکو چې لوستونکو ته دا معلومات وشي چې روان شوی خالد دی نه هغه بل کس.
نو دلته بریال صاحب کره کتونکي وایي د کیسې کرکټرونه د شطرنج د دانو په څیر مه خوځوئ. پرېږدئ چې کرکټر په خپله وخوځي. دلته فکر نه کوئ چې خالد تاسو په خپله روان کړی؟
شاید دغه سیما کړی دې په خاطر دغه روان کړی دومره معلومات یې وشي چې څوک روان شوی دی یعنې د له ځایه څوک دي هغه ماشوم چې راځي هغه ته لوستونکی په دې وپوهم چې پلار یې روان شوی دی هغه تخنه یې پرېښوړې ده.
د همدې ستونزې لپاره چې ما درته وویل چې دلته خالد خوځول شوی دی یعنی که چېرته خالد تاسو تر خبرو مخکې راولئ یا ولیکئ خالد په تک تک کې داسې وویل یا خالد روان شو ویل د ټیک ټاک ویډیوګانې دي او زه فکر نه کوم چې دغه د کرکټر د خوځولو ستونزه به په دې ډول حل شي.
فکر کوم صحیح ده خو داسې به راته ښکارېدله چې لکه د نکه داسې بې پروا غوندې به راته ښکاره شوی. ما په دې خاطر وویل چې راځه دغه ځای کې د خالد روان شو دغه جمله استعمال کړه بس نوره مې خوښه ده.
کرکټر خالد وړاندې له یوه ماشوم سره مخامخ شي کنه خو په پیل کې تاسو ماشوم نه یادوئ یعنی ورته وای دا ته څنګه داسې را خوشی پام کوه چې ونه لویشي. دلته لوستونکی څه فکر کوي چې له مخکني سړي سره دی خبرې کوي، او بیا لوستونکی داسې فکر کوي چې نو ولې د ماشومانو په څیر خبرې ورسره کوي چې څرنګه داسې راخوشي. په کیسه کې دغه د پیشو توازن مهم دی. فکر نه کوي چې دلته توازن ګډوډ شوی دی؟ یعنی ولې ښکارا نه وایي چې له ماشوم سره داسې وویل؟
خو ختن ما زه لږه تلوستنې د تلوسې په خاطر مې دغلته دغه ولیکل، او بلنده چې کار چې ماشوم وایي چې ابا، د دې خاطر ما وویل دلته معلومات وشي چې دغه خالق ماشوم دی. ما دا کار د تلوسې په خاطر وکړ.
دا ستاسو دوهمه خبره په ځای ده چې ماشوم دلته په مکالمه کې د ابا خطاب کوي او څوک پوهیږي په دې باندې. اما د نقد له مخې وایي تلوسه د یو څه پټول نه دي، د یو څه ژمنه ده. زموږ د وطن په ډېرو کیسو کې خلک یو شی پټوي او بیا فکر کوي لوستونکی چې ولد خو کمال وکړو، لیکن په هنري کیسو کې یو شی څوک پټوي نه. یعنی داسې وایي چې مثلا ماشوم له خالد سره داسې وویل، زه به تاته کتابونه اخلم، او بیا په اخره کې کتاب وانخلي. دغه کتابونه اخلم ژمنه ده، لیکن یو څه پټول نه دي. دلته فکر نه کوي چې دا تلوسه مصنوعي ده، یعنی خستي راغلې ده تاسو یو شی پټوي؟
نه، ستا خو که فکر وکړو د ماشوم خو منډې وخې څه لږ لرې دی که نه، دغه خپله د لاس په تندې خدا لکه ما چې هغه کې تشبیه کړې ده چې داسې تاسو چې د ترلۍ خولۍ تمثیل کوي، یعنی دغه وخت کې د ماشوم لږ لرې دی. یعنی دا معلومات هم نه کوي څوک دی هغه شی. ما په دې خاطر دغه دا ولیکل چې ماشوم هم راورسېدو ده وبیا پېژندو. دا منم چې مخکې هم هغه ماشوم لرې هم ښکارېده، خو ما دغه یو لاس شی چې ما تلوسې ګمان پرې کوي دلته به تلوسه راشي. ځکه
تلوسې په برخه کې هم خبرې وکړې، نوي کلمات په هنري اثر کې ژر ځای نه نیسي. تاسو غبرګون دلته استعمال کړی ده، زړه کلمه نه ده، غبرګون نوې کلمه ده. که په مکالمه کې نوې کلمه راشي او یو څوک استعمال کړي، مثلا یو خبریال ووایي چې ما داسې غبرګون وشوت، ممکن خلک یې ومني. خو د نقد له مخې هر هغه کلمه چې لا خلکو بشپړه نه وي هضم کړې، ممکن بهتره وي چې د کیسې په متن کې ځای نه شي. البته دا یو نظر ده. څرنګه که یو څوک د ستاسو په دې کلي کې دا قصه وایي، دا غبرګون ته به تاسو په فکر کې نشئ چې دلته نو دا هدف څه دی او ولې دا کلمه استعمال کړي؟
تاسو نظر سره به دوی موافق شم. شاید که دغه تاریخ ده هغه لوستونکي لولي چې دوی علمي کچه کمه، نو شاید دغې ستونزې سره مخامخ شي، نو پر ځای به انشاءالله د هغې لغات بل هم ځای ورته وټاکم، بل لغات به یې پر ځای راوړم انشاءالله.
بریال صاحب دلته
موافق یم.
دلته زه اوس مثلا زه تاسو ته مثال درکم. په دې پښتو ژبه کې لنډۍ ډېرې هنري دي اکثره یې، که نه په دې لنډیو کې مثلا وایي چې د لرې وطن یاره، د لرې هیواد یاره نه وایي، ځکه چې هیواد لا په دغه ژبه کې هغسې ځای نه دی نیولی. هیواد ډېره ښایسته کلمه ده، هغسې ځای نه دی نیولی چې د هنر متن ته ورکوزه شي. لیکن د په داستاني مکالمه کې پروا نه لري. په داستاني مکالمه کې هم په متن کې البته دا بیا هم یو نظر دی، د بحث وړ دی. ځینې نقادان دغه خبره چې زه کوم له دې سره مخالفت کوي. که راشم ستاسو د کیسې مکالمې ته، ماشوم وایي سبا یې کورنۍ دنده غوښتې، دا جمله ډېره کتابي نه ده ستاسو په نظر؟
خو فکر کوم دوی څومره د خپله تجربې په اساس، که نه ما د مخکې هم په دغې کسامې چې کار
لوست
څومره ووایم چې کورنۍ وځي.
ما اوبښه، زما مطلب دا ده که تاسو مکتب ته ځئ یا ستاسو ورور مکتب ته ځي او په مکتب کې کار ورکړی وي، هغه ستاسو له پلار سره همدغسې خبره کوي چې سبا یې کورنۍ دنده غوښتې؟
هو، دلته ما هغې ته خبرې ته درته راتلم که نه، چې کله دلته زموږ خوا کې چې وي یا شاید نور او څوک ورته وځي کاري خانګي یا مثلا کورنۍ وظیفه، دلته تر اکثره دغه ډېر خلک استعمالوي چې کورنۍ دنده. ماشومان هم له ډېر ماشومان هم دغه اورېدلی دي کله چې ترې وپوښتنې، دوی وایي چې کورنۍ دنده. ما په دې خاطر دلته کورنۍ دنده لیکل.
دا خو بیا سمه خبره ده چې تاسې په کلي او ښار کې یا کوم ځای کې چې تاسو اوسئ داسې خلک داسې خبرې کوي. او دا جمله چې تاسو وایئ چې پلار زوی ته وایي دا دولت څه بلا وهلی، فکر ده کوي چې پلار هغه ماشوم ته چې ډیر کشر وي دغه خبره باید ونه کی او کنه تاسو ته طبیعي ښکاري؟
دلته شاید طبیعي خبره وي کنه، دلته فکر نه کوم چې دې خبره ته فکر وکړي. دا ماشوم نه دا بنه ورته ډیر ځای کې دا ما خپل تجربه کړی چې ورته ویل ان پیښي کوم عمره ماشومانو ته هم وایي نو کله کې چې ژوند کې مې اورېدلې لیدلې دي نو ځکه دا خطر دلته لیکلې دي خپلې تجربې له مخې.
داسې ته کله نا کله په ژوند کې ځینې خبرې څوک اوري بیا وایي چې دا خو ګوره هو به هو همدغسې ده، لیکن په داستان کې او د داستان په نثر کې بهتره دا ده چې عمومي شی څوک راوړي، عمومي شی څوک استعمال کړي، یعنی هغه شی چې ډیرو خلکو ته دی منلو وي او ډیر خلک یې وایي. مثلا ستاسو دا کیسه کېدای شي چې څوک په هرات کې وایي، یو بل څوک بیا په کندهار کې وایي، یو بل څوک بیا په کندوز کې وایي، نو هغه عمومي حالت کې ډیر ممکن طبیعي راشي. خو بیا هم دا ستاسو څومره کیسه ده چې لیکي؟
دا تقریبا چې یعنی تمام منان ما د لنډ کیسې تخنیکونه لوستي دي، یو نیم استاد یا یو نیم ملګری راته سپارښتنې کړي، زیان دا پنځلسمه کیسه ده. خو هغه مخکې داسې پوره باوري نه یم، نه دوې درې کیسې چې تخنیکي اړخه تخنیکي اړخه لږ څه پرې باوري یم، دا څلورمه کیسه ده.
ډېره مننه، بس کور ودان. له همدې سره دا سړي رړي مچلې دا غن ران غاړم تر بلې ویمو خدای مل.
بینو میں اس کے بنا وجہ نہ زمان